وخت افغانستان کریمه خام شپک بجې شو د ازادي رادیو په دې ورستۍ نیم ساعت پښتو خبري مجله کې موزنوري اس نوري هر کله کوم راپور نه وایي چې په پنځیر کې د واورې خوې دو په پیښو کې له اتیا او زیات کسان وژل شوی دي. سلنګ لوی لار هم تر اوسه انتړلې ده. د حکومت اجرائیه ریاست وایي چې په یو یا دوه ورځو کې به ولسمشر هغه فرمان توشیح کړي چې له مخې یې د ولایتي شوراګانو د څار حق بیرته دوی ته ورګرځول کیږي. پر ځینې نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی به جان قال کوزي ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغانستان کې د واورو خوېدو له امله سلو زیات کسان وژل شوي. د سالنګ لوی لار لا هم د ټرافیکو پر مخ بنده ده او ایران په هرمز تنګي کې پوځي تمرینات وکړل. پوره خبرونه اورې. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. په افغانستان کې د واورو خوېدو له امله سلو زیات کسان مړ شوي. تر ټولو زیات مرګ ژوبلا د پنځیر ولایت په څو ولسوالیو کې شوي. د پنځیر سرپرست والی عبدالرحمن کبیری ازادي راډیو ته وویل له نوي زیات کسان په دې ولایت کې د واورو خوېدو له امله مړ شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. نړیوالو خبري اژانسونو د افغانستان له طبیعي حوادثو سره د مبارزې د ادارې په حواله ویلي په افغانستان کې د واورو خوېدو له امله یو سلو اته تنه وژل شوي دي. د پنځیر سرپرست والی وویل که زیانمن شو کورنیو ته مرستې ونه رسیږي تلفات به نور هم زیات شي. د یو بل خبر له مخې د بامیانو په کاولنګ ولسوالۍ کې هم د سخت واورو د ورېدو له امله د یوې کورنۍ څلور غړي مړ شوي دي. په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې هم بارانونو د سر او مال زیانونه اړولي. دغه شان د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ولسوالۍ په اوزبین سیمه کې د واورو ورېدو له امله دوه ماشومان مړ شوي او سلګونه کورنۍ نړېدلې دي. د سالنګ د حفظ او مراقبت چارواکي وی ټاکل شوی و چې د لارې تر نن شپې پورې د ټرافیکو پر مخ خلاصه کړی وای، خو د واورو خوېدو لامل چارې له خنډ سره مخ شوې دي. د سالنګ د حفظ او مراقبت مسول جنرال محمد رجب په سیمه کې آزاد رادیو خبريال ته ویلي د خوېدلو او د واورو د پاکولو باندې باید ممکن یو نه وخت ولګيږي. نو موري له خلکو وغوښتل چې د لارې د پاکېدو تر وخت دی په دې لار کې تګ راتګ بند کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د برمت شو مسافرو د خلاصون په مقصد عملیات پیل کړي. د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل امنیتي او کشفي ارګانونو ته دنده سپارل شوې چې برمت شوي مسافر ژر تر ژره له تختونکو څخه خلاص کړي. د راپورونو له مخې درې ورځې وړاندې شاوخوا دېرش تنه افغانان چې له ایران راستانه شوي ول د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ کې د ناپیژندل شوو او مخپټو وسلوالو لخوا برمت شوي ول. او په استرالیا او نیوزیلند کې د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د آیرلند لوبډلې نن د عربي متحده اماراتو ټیم ته په دوه وکټو ماتې ورکړه. د آیرلند ټیم ته 209 منډې هدف ټاکل شوی و او د دې ډلې لوبغاړو وکړه شول چې په 49 اوور کې دغه هدف ته ورسیږي. د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې به نن د کابل په وخت د شپې په 2:30 بجو د افغانستان لوبډله له سکاټلند سره سیالي وکړي. د افغانستان د کرکټ ډله به دغه راز په راتلونکو اونیو کې له استرالیا، نیوزیلند او انګلستان ټیمونو سره هم مسابقه وکړي. خبرونه له آزاد رادیو اوري. ایران په هرمز تنګي کې پوځي تمرینات پیل کړل چې په وی جنگي بیړۍ باندې چې د امریکا د الوتکو وړونکو جنگي بیړۍ ته ورته ده حمله هم پکې شامل ده. دا پوځي تمرینات نن د سپاه انقلاب لخوا پیل شول. د ایران دولتي تلویزیون خودل چې له سواحلو څخه توغندي وشتل کیږي او د امریکا د جنگي بیړۍ په څیر یوې بیړۍ باندې حمله ترسره کیږي. راپورونه وايي په دې پوځي تمریناتو کې په سمندر کې د ماینونو ایښودل هم شامل دي. د ایران د سپاه انقلاب قومندان جنرال محمد علي جعفری وویل دا تمرینات بهرنیو طاقتونو ته د ایران یو پیغام دی. په تیر دسمبر میاشت کې هم ایران هرمز تنګي ته نږدې پوځي تمرینات کړي ول. دا تنګي د نړۍ د تیلو د انتقال پنځمه ستره سمندري لار ده. د اوکراین پوځ وایي روس پلوي بلتون غوښتونکي د اوربند له شوي تړون نه سرغړونې ته دوام ورکوي، خو په دې وروستیو ورځو کې دا سرغړونې کمې شوې دي. د اوکراین د پوځ ویان نن ویل بلتون غوښتونکو په پاس نه کې تیره شپه ډزې وکړې او هڅه وکړه چې د جنوب ختیځ ښار ماریوپول ته نږدې شیروکینی کلي کې د پوځ سنګرونه ونیسي. اوکران وایي تر هغې چې جګړې نوې بندې شوي دوی به د جبهولو لیکو څخه خپلې درندې وسلې ونه باسي. بلتون غوښتونکو د دوشنبې په ورځ ویلي وو د خپلو درندو وسلو ایستلې پیل کړي، خو د دوی ادعا خپلواکو منابعو نه ده تایید کړې. له بلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس وویل که چیرې بلتون غوښتونکي په ماریوپول باندې حملو ته دوام ورکړي ستونزې به نورې هم زیاتې شي.
On a dit clairement aux Russes que s'il y avait une attaque
de way mong rusano ta pasargan dawl wayli kachire beltun gukhtun ki pa mariupol hamli ukri da bandizuno pa gadun ba har sa taghir ukri
en termes de sanctions
کیف خواشینی څرګنده کړې چې بلتون غوښتونکو د اوربان له تړون سره سره ماریوپول ښار ته نږدې یو ځل بیا وسلې ځای په ځای کړي او د دیبالستیف ښار ګوټه نیولی دی. د بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن په مسکو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په څارونکو غږ وکړ چې د وسلو ایستل دې تایید کړي او زیاته کړه کیف باید د منسک د تړون له مخې په اساسي قانون کې بدلونونه عملي کړي. د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د عیسویانو تختونه په کلکه غندلې ده. راپورونه وایي د اسلامي دولت ډلې د ښځو او کوچنیانو په ګډون زیات شمېر عیسویان تختولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جین ساکی په یو تازه بیان کې وویل په مذهبي لږکیو وروستۍ حملې ښیي چې د اسلامي دولت ډله وحشیانه حملې کوي او په هغو کسانو حملې کوي چې د دې ډلې د بېلتون غوښتنې عقیده نه مني. د سوریې د امنیت شورا وویل د اسلامي دولت ډلې یو زیات شمېر عیسویان چې شمېر یې ممکن 150 ته ورسیږي تختولي دي. او امریکایي څړونکي د خبرداري په توګه وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا ممکن د 2020 کال پورې سل اټومي وسلې په واک کې ولري. څړونکي د وروستیو څړنو پر اساس وړاندوینه کوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د شمالي کوریا اټومي پروګرام پراخ شي. دا د دې سات مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې د خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. افغانستان کې د وروستیو واورو د خوېدو او نور طبي پیښو له امله ویل کېږي چې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. ډیری وژنې په پنجشیر کې شوي دي. سالنګ لویه لار هم تړل شوې. له خپل خبریال سره تماس نیسو او تاسو له وروستي حاله خبرو. د حکومت اجرایه ریاست ویل طبي پیښو سره د مبارزې ادارې له زیانمن شو سره د مرستې لړۍ پیل کړې ده.
لومړنی کار چې دغه کمیټې نن پرې کار شروع کړی دی هغو خلکو ته نجات ورکول دي چې کورونا یې تر واورې لاندې شوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وایي تر اوسه له بندیانو سره ناوړه سلوک کیږي او دغه وضعیت باید پای ته ورسول شي.
زموږ نظارتونه دا ښیي چې شکنجه موجود ده په افغانستان کې. شکنجه یو ضد بشري او جنګي جرایمو څخه شمېرل کیږي او باید خلاص شي په افغانستان کې.
د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي وزیرانو شورا پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو د څار حق بیرته وروګرځول شي.
د افغانستان د کابینې پاتې مجلس کې چې پرون مخام د جمهور رئیس په مشرۍ باندې جوړ شوی ولا فیصله وشوله چې د ولایتي شوراګانو وزارتي واک دی د جمهور رئیس په تقنینی فرمان کې ورکړل شي.
د هم اورې چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې رئیس واشنگتن ته تللی او له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې په تیره بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه خبرې کوي. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د واورو د خوېدو له امله لسلو زیات کسان وژل شوي دي. په پنجشیر کې د واورو د خوېدو په پیښو کې چارواکو ویلي دي چې له اتیاو زیات کسان وژل شوي دي. د سالنګ لویه لاره هم تر اوسه د ترافیکو پر مخ تړلې ده. دغه راز د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د واورو د خوېدو په پیښو کې د یو شمېر کسانو د وژل کېدو راپورونه مو ترلاسه کړي دي. په فرا کې هم نن ویل کېږي چې دوه کسه د سیلابونو له امله امل شوی. د غراز د ننګرهار او لغمان ولایتونو څخه هم د سختو بارانونو او خلکو ته د سر مال د زیانونو راپورونه ورکول شوی دی. په افغانستان په اکثرو سیمو کې ورستیو واورو که څه هم خلک راتلونکي ته خوشبینه کړی دي چې راتلونکي کال به وچکالی نه وي خو له دغو بارانونو او واورو سره یو لړ طبیعي پیښې هم رامنځته شوي چې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي. هڅه کوو چې په سالنګ کې له خپل خبریال سره چې هلته وضعیت له نږدې څاري تماس ونیسو او تاسو له وروستي حاله خبر کړو. خو د افغانستان حکومت د وروستیو طبیعي پیښو په وړاندې کوم اقدامات کړي دي؟ د افغانستان د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې کمیټې ته لارښوونه شوې ده چې د وروستیو ورښتونو له امله زیانمن شوو کسانو ته عاجل مرستې ورسوي. جاوید فیصل دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دې کمیټې ته دغه راز دنده سپارل شوې ده چې په ډیرو هغو ولایتونو کې چې د واورو د ورېدو له امله مواصلاتي لارې تړل شوي باید دغه لارې د خلکو پر مخ خلاص شي. په دې اړه به د ښاغلي فیصل څرګندونې واورو.
د سبای سیستم د مبارزې کمیټې پرون هم غونډه درلودله چې آمادګي خپله ولري، او په تېرې شپې د پیښو وروسته کله چې د کوچنیو مسایلو مطرح او ځانګړې مسلې نو نن اجرایه ریاست بیا د کمیټې غړي راغوښتي او مشخصه نه وه د دسته غړي چې هغه د روغتیا او صحت او همداراز سوایي د آماده انکشاف جهات د پوځي برخې د دې سره بیا جلسه وشوه او عاجل تقسیم ونیول شو چې په دوو برخو کې دا فتن کمیټه او سمدستي خپل کار شروع کړي. لومړنی کار چې دغه کمیټې نن پرې کار شروع کړی دی هغه هغو خلکو ته نجات ورکول دی چې کورونه تر برق د واورې شوېدو له امله تر واورې لاندې شوي دي، او هغوی همالته تر واورې لاندې چې هغوی وژغورل شي او نجات ورکول شي. دوهمه کار چې کمیټه یې د فتن کوي او نن یې کار پیل کړی دی هغه د مواصلاتي لارو خلاصون دی. اکثر لارې د واورو له خاطر او سیلابونو له خاطر څخه بندې شوي دي، او د ولسوالیو ترمنځ نور تماس قطع شوی دی. دغه لارې باید خلاصې کړي تر څو د کومکونو کاروانونه چې حکومت به د ضرر لیدونکو خلکو سره کوي هغه دغه ساحو ته ورسیږي. همداراز د بدخشان او غور ولایتونو ولی صاحبانو ته امر شوی دی چې د فتن لخپل ټول مالی او بشري منابع څخه استفاده وکړي او هغو خلکو ته کومکونه ورسوي چې د بارانونو او واورو خاطر څخه یې ضرر لیدلی وي، ځکه چې هوایي کومک نه رسیږي، هوا خرابه ده، همدار زمینی کومک هم نه رسیږي ځکه چې لارې بندې شوي دي. نو په هماغه ولایتونو کې د دسته مالی او بشري منابع څخه به 100% استفاده کوي چې د خلکو غوښتنو او اړتیاو ته جواب ویل شي. همدارز دغه کمیټې بل کار چې دی هغه و پولیس او اردو ته همدارز قوایدامي وزارت ولې کشف دي حتی کلو پرختیا وزارت ته وظیفه سپارلې ده چې مجر په ټولو ساحو کې نه یوازې د لارې خلاصې کې بلکې کومکونه چې د فتن اوس لري هغه هم د حواله لارې او د لارې خلاصو نورو سره همدې لارې څخه خلکو ته ورسوي. د کمیټې نن افغانستان کې د میش نړیوالو ادارو سره هم تماس نیولې دي چې او هغوی ته هم ویل شوي دي چې خپل پوره آمادګي ولري، کامل آمادګي ولري، هر ورځ چې مواصلات لا خلاصېږي د هغوی کومکونه باید آماده وي چې تر خلکو پورې ورسیږي.
د حکومت د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصلو چې له طبي پیښو سره د مبارزې د کمیټې د وروستیو اقداماتو په باب راسره معلومات شریکول. فیصل وایي چې د له طبي پیښو سره د مبارزې کمیټې ته لارښوونه شوې ده چې د وروستیو واورو د خوېدو او د غرض د طبي پیښو سره د نو د طبي پیښو له امله د زیانمن شو کسانو سره د عاجل مرستې وشي، او د غرض د هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې چې لارې تړل شوې دي د هغو د خلاصون لپاره جدي هڅې وکړي. له سالنګ زموږ خبریال احمد هنایش هم د شبره سره د ټلیفون په لیکه د هنایش سپرته وایي چې د سالنګ په کومه خوا کې
اوس د زید جنوبی خوا کې ما او اوس هم واور وریږي او په شدت سره ادامه لري. د مسلینو په وینا تر اوسه تر شپېته زیات او برف کوچونه د سلنګ کلولارې راغلي دي چې د دې لارې بندېدو دوام زیاته کړی ده، او داسې معلومیږي چې برف کوچونه مخ په زیاتېدو دی.
آلته لار له څو ورځو راهیسې تړل شوې ده، آیا د لارې د خلاصون لپاره کوم اقدامات شوي دي؟ او په سالنګ کې خو هم برف کوچونه راغلي دي، دغه برف کوچونه خلکو ته مرګ ژوب لاړول کنه؟
نن د روم روز دی چې ورځ دی چې سالنګ بند شوی ده، او مسولین وایي چې د هغوی هڅه روان دي خو د په دې خاطر چې تر شپېته نه زیات برف کوچونه راغلی ده یو هفته باید هغه باید بند وي ځکه چې خطرونه موجود دی، طوفانونه هم دی او ډېره واورو په شدت سره ادامه لري. په دې خاطر مسافرینو ته باید اطلاع ورکړي. هغوی مسولین وایي چې باید نژدې شي په سالنګ لارې کې، او د مرګ ژوبلو په هکله هغوی مسولین وایي چې تر اوسه قطعا مرګ ژوبله نه لري. په دې خاطر چې هغوی د دې نه مخکې چې خطر مخ شي هغوی ته بند کړی وه سالنګ، په همدې خاطر د مسافرینو مسؤلیت اوس هم سم دی.
د پنشیر چارواکو ویلي چې په پنشیر کې په څو سیمو کې ورستیو د واورو د خویدو یا برف کوچونو خلکو ته ډېر مرګ ژوبل اړولې ده. دغو چارواکو دغه راز ویلي چې دغو برف کوچونو له اتیاو زیات کسان وژلي دي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟ آیا ورستي ارقام تاییدېدای شي؟
دغه کان همدارنګه چې تاسو وایل شراب کړ مسولین وایي او د پنشیر ولایت سرپرست عبدالرحمن کبیری ازادي راډیو ته وویل چې اوس د تلفات په دې حادثه کې تلفات مخفه زیاتېدو دي او اوس تر نزدې سل کسان وژل شوي ده او برف کوچونه ادامه لري. په همدې خاطر هغوی اندېښنه لري چې دا یو انساني فاجعه په پنشیر کې راغلې ده او ډېره خطر مخفه زیاتېدو دي.
ل پنشیر د واورو زپلو سیمو سره کومې مرستې هم تر اوسه شوې دي کنه؟
په دې خاطر چې لار بالکل بند دی، په دې خاطر مسولین وایي، د پنشیر ولایت چارواکو وایي په دې خاطر کوم کار کولای نشي او هڅه کوي چې مرکز د کابل نه کومک واړي او د عملي نجات باید جوړ شي او هڅه کوي وایي هڅه کوو چې د دې عملیاتو په وسیله کې باید هغه کسان چې زخمیان د هغوی باید ته رسیدګي وشي. په دې خاطر هغوی وایي ځکه چې د پنشیر ولایت حکومت محلي حکومت کې دائم قرارداد موجود نه ده چې هغوی پر دې ستونزه کې رسیدګي وکړي.
هغه سیمې چې بیا هم د برف کوچونو له خطر سره مخامخ دي، خلکو ته څه ویل کیږي چې آیا دوی له دې سیمو ووزي؟ څه اقدامات، احتیاطي اقدامات باید دوی وکړي؟
هغوی وایي چې په دې خاطر چې بالکل لارونه په کلیو کې قطع دی، په دې خاطر صرفا هغوی په تلیفون لاره کې خبریالانو ته او خاصتا ازادي راډیو ته اړیکې دوام ورکوي او نور فقط هغوی ډېر اندېښنه لري او خپل اندېښنه شریکه کوي. بس هغوی وایي چې تر اوسه هېڅ کوم اقدام چې هغوی ته راضي وکړي تر اوسه شوی نه ده.
احمد هنائش لتاسونه مننه دی ازادي راډیو خبريالو چې د سالنګ د تاجکان لسیمو څخه راسره وو. لکه څنګه چې مو واوریدل تر اوسه د سالنګ لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده او د غرض پنشیر چارواکو هم ویلي چې د واورو د خویدو په پیښو کې د وژل شوو کسانو شمیر له نوي زیات شوی دی. بیا هم په پنشیر کې د واورو د خویدو خطرونه شته، خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې کمیټې هم د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان په وینا ځینې اقدامات پیل کړي او غواړي چې زیانمن شوو خلکو ته عاجل مرستې ورسوي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ډلو د څېړنو درناوی کوي او د خپلو اقداماتو په ترڅ کې هڅه کوي چې له زندانیانو سره شکنجه بیخي پای ته ورسوي. ملګرو ملتونو یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په افغانستان کې د لبنديانو سره د ناوړه چلند په اړه خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې تر اوسه د افغانستان په زندانونو کې له بنديانو سره په تیر هغوی چې په جګړو کې نیول کیږي ناوړه چلند کوي، خو د تیر څېړنې په مقایسه بیا هم په دې مسله کې په سلو کې څوارلس کموالی راغلی دی. تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې.
د افغانستان جمهوریت ریاست دغه هیواد په توقيف خانو کې په سلو کې 44 د شکنجو کمواله د 13 کلونو په پرتله یو مثبت بدلون غني او وایي چې افغان حکومت د تجمند چې په توقيف خانو کې شکنجه او بد چلند په ټوله کې لمنځه یوسي. په اعلامیه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما د هغه راپور نه چې پکې ویل شوی هغه کسان چې د جګړې پر مهال نیول شوی د هغوی په وړاندې شکنجه او بد چلند راکم شوی دی هرکلی شوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې افغان دولت د شکنجې د محوه کولو یو نوی ملي پروګرام په پام کې لري چې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون او مدني ټولنو په همغږۍ سره به پلی شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان دا راپور ښیي چې لا هم د دغه هیواد په توقیف خانو کې د جګړې پر مهال نیول شوي کسان شکنجه او بد چلند ورسره کیږي. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دغه راپور په وړاندې یو څه تند غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې په دغه راپور کې د راپور لیکنې درې مهم اصله دقت، توازن او بېطرفۍ ته پام نه دی شوی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو د دغه راپور په ځواب کې لیکلي چې په دغه راپور کې تر ډیره له توقیف شویو کسانو سره مرکې شوي دي چې تروریستان دي او غواړي افغان دولت بدنامه او بې اعتباره کړي. د ملي امنیت ریاست دغه شان ویلي چې په کار و هغه کسان چې د شکنجې له عمله شکایت درلود د شکنجې علایم یې باید کتل شوي ول او ډاکټرانو باید دا خبره تایید کړې وه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د مثال په توګه ویلي چې د یونما په راپور کې راغلي چې د دغه توقیف شوو کسان له ډلې څخه یو دوی چې په کونړ او دایکندي ولایتونو کې ول هم مرکې کړي دي. خو د ملي امنیت ریاست دا ردوي او وایي چې په یادو شویو نیټو کې په دغه توقیف خانو کې چا سره مرکې نه دي شوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست دغه شان ویلي چې د ملګرو ملتونو د سازمان په راپور کې د شکنجه او بد چلند کلمې یو ځای راغلي دي په داسې حال کې چې دغه ریاست وایي له حقوقي نظره دغه دوه کلمې بیلابیل تعریفونه لري.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر وایي چې تر اوسه د افغانستان په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند کیږي خو د پخوا په پرتله په دې مسله کې د پام وړ کموالی راغلی. سیما سمر د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی هڅه کوي چې له بندیانو سره د ناوړه چلند موارد بیخي پای ته ورسوي.
متاسفانه دا یو واقعیت ده چې تر اوسه پورې هم شکنجه یا بدرفتاري په توقیفخانو کې یا محلات سلب ازادي کې موجود ده په افغانستان کې. زموږ نظارتونه دا ښیي چې شکنجه موجود ده په افغانستان کې. شکنجه یا ضد بشری یا جنگی جرایم څخه شمېرل کېږي او باید خلاص شي په افغانستان کې.
مېرمن سمر، لکه څنګه چې د بخښنې نړیوال سازمان هم اندېښنه څرګنده کړې د مخکې همدارنګه نورو سازمانونو هم په دې برخه کې اعتراضونه کړي، په تېرو 13 کلونو کې لا هم دغه شکنجه دوام لري، علت یې څه ګڼئ تاسو؟
زه فکر کوم چې په دې اړه کې موږ ډېر پیشرفتونه لرو. دا 2002 کې حالت داسې و چې هر څوک چې نیول کېده که د دې جرم غټ و که کوچنی و که عادي جرمونه ده یو شکنجه کېده هغه خلک وژلی و هغه هم شکنجه کېده. ما اوس خو د شکنجه میزان کښته سوی ده، مګر بیا هم زه تاکید کوم چې په هیڅ صورت یو قضیه د شکنجه هم قابل قبول نه ده.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر ونه جسافی ورسره مرکه کړې او بشپړه مرکه د ازادي راډیو په سهارنیو خبرونو کې درته خبرو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ. ازادي راډیو
د افغانستان سیمه ییز ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي وزیرانو شورا پریکړه کړې ده چې د ولایتي شوراګانو د څار حق بیرته ور وګرځول شي. دغه اداري مسؤلانو نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به ډیر ژر په دې برخه کې یو فرمان صادر کړي. اجمل تورمن له نورو جزئیاتو سره.
د ولسی جرګې لخوا د ولایتي شوراګانو څخه د څار د حق تر اخیستلو او په دې برخه کې د یادو شوراګانو تر توندو غبرګونونو وروسته بل اخره حکومت پریکړه وکړه چې ولایتي شوراګانو ته د دوی د څار حق بیرته ور وګرځول شي. د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو د خپلواک ادارې ویان تواب غورځنګ وایي چې دغه پریکړه د سې شنبې په ورځ ناوخته د وزیرانو شورا په غونډه کې شوې ده او ټاکل شوی چې ډیر ژر ولسمشر په دې اړه یو تقنینی فرمان ورکړي. خاغلی غورځنګ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دا اقدام تر ډیرو سلا مشورو وروسته کړی دی.
د افغانستان د کابینې پاتې مجلس کې چې پرون ماښام د جمهور رئیس په مشرۍ باندې جوړه شوې وله فیصله وشوله چې د ولایتي شوراګانو وزارتي واک دی د جمهور رئیس په تقنینی فرمان کې ورکړل شي. دغه واک البته د هغه مقررې له مخې تنظیمیږي چې د سیمه ییزو ارګانونو مستقلې ادارې په هغې باندې کار کړی. کله چې دا فرمان صادر شو وروسته به هغه مقرره د دوی د صلاحیت د اعمال هم د کابینې د مجلس لوري نه تصویبیږي. رسما د ولایتي شوراګانو د تار د واک پر سر راپورته شوی جنجال پای ته ورسېدو.
شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان ولسي جرګې د ولایتي شوراګانو د قانون په تعدیل سره د دغه شورا لغړو د څار حق واخیستو چې دغه کار د ولایتي شوراګانو له توندو غبرګونونو سره مخ شو. دوی خپل دفترونه وتړل او له خپلو پلویانو سره یو ځای مظاهرو ته راووتل. خو د وزیرانو شورا د سه شنبې د ورځې د پریکړې له مخې بالاخره ولایتي شوراګانو ته د څار حق بیرته وروګرځول شو.
آزادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د استخباراتو د ادارې رئیس واشنگتن ته تللی دی او له امریکایي چارواکو سره به په افغانستان کې د سولې د بهیر په تیره له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه خبرې وکړي. اختر رضوان اختر لکله چې د تیر کال رئیس د پاکستان د استخباراتو د مشر په توګه ټاکل شوی دی، امریکا ته لومړنی سفر دی. نور جزئیات د اسمت سروان پر راپور کې.
د آی ایس آی رئیس د امریکا د دفاع وزیر له څرګندونو څو ورځې وروسته امریکا ته سفر وکړ. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د ورووالي پر راوستلو جدي غور کوي. د پاکستان پوځ د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې رضوان اختر به یوازې د استخباراتي مسایلو په باب له خپل امریکایي ساری سره خبرې وکړي. خو د پاکستان د امنیتي چارو متخصص حسن عسکری وایي د دغو چارواکو د خبرو په لړ کې به له طالبانو سره د سولې د خبرو په باب هم بحث وشي. عسکری زیاتوي دواړه خواوې به د افغان طالبانو، کابل او امریکا ترمنځ پر احتمالي خبرو او د پاکستان له لوري په دې پروسه کې د اسانتیا د رامنځته کولو په اړه هم وشخیشي. د فرانسې خبري اژانس دغه پاکستانی نظر خاوند له قبل وایي چې رضوان اختر به خپل امریکایي ساری او نورو دفاعي چارواکو ته د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د وروستیو انکشافاتو او د پولو په اوږدو کې د روانو همکاریو په باب هم معلومات ورکړي. د پاکستان په خوانی ولسمشر پرویز مشرف په ورستیو کې ویلي چې د کرزی له وخت رسیدو وروسته پاکستان د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړ. فرانس پرس خبری آژانس وایي چې د ولسمشر غنی له وخت رسیدو وروسته د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د پام وړ شوالی راغلی دی. افغان مشرانو په ورستیو کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د پاکستان د هلو ځلو بیا بیا ستاینې کړې دي. فرانس پرس وایي که څه هم په پاکستان کې ملکی حکومت واکمن دی، خو پوځ او استخبارات یې لا هم پر حکومت په تیره بیا د افغانستان د پالیسۍ په برخه کې زیات کنټرول په لاس کې لري.
خبری مجله اوري.
او سم پاسترالیا او نیوزیلند کې د کرکټ د نړیوال جام لوبو د افغانستان او سکاتلند ټیمونه سبا د استرالیا په دوینیدین ښار کې مخامخ کیږي. افغانستان له سکاتلند سره اته یو ورځنی مسابقه کړي چې 15 یې ګټلې دي. خو د سکاتلند د ټیم کپتان وایي چې د استرالیا دوینیدین ښار د دوی د خپل هیواد په شان دی، ځکه د لوبې د ګټلو چانس لري. افغانستان تر اوسه دوه مسابقې کړي، دواړه مسابقې پر بنګلاديش او سریلانکا بایللې. خو له سریلانکا سره د افغانستان لوبې ډیرو ته حیرانوونکي اسمه تروان له نور تفصیل سره.
د سکاتلند د کرکټ ټیم کپتان اټکل کوي چې له افغانستان سره به دغه هیواد سبانه مسابقه ډیره له چیلنج ډکه وي. پیرستن مامسن وویل دواړو ټیمونو تر دې مخکې څو ځلې له یو بل سره مسابقې کړي او یو بل ښه پیژني، خو سبانه مسابقه به له تیرو هغو سره توپیر ولري. مامسن وایي چې د ټیم لپاره دا ډیره مهمه ده چې له افغانستان سیالي وګټي. دا دریم ځل دی چې سکاتلند د کرکټ په 500 نړیوال جام کې ګډون کوي، خو په درې وړو کپونو کې هیڅ لوبه نه ده ګټلې. افغانستان د سکاتلند په پرتله په نړیوال 500 جام کې د لومړي ځل لپاره تجربه کوي. خو که د افغانستان تیرو دوو مسابقو ته وکتل شي، ګمان کېږي چې افغانستان به سکاتلند ته ماتې ورکړي. همداراز که د افغانستان او سکاتلند تیری مسابقه په پام کې ونیول شي، د افغانستان د بری چانس زیات ښکاري. افغانستان او سکاتلند تر اوسه پورې په خپل منځ کې اته یو ورځنۍ مسابقه کړي چې درې سکاتلند او 15 افغانستان ګټلي دي. خو د سکاتلند کپتان وای دا ځل وضعیت فرق لري. پیرسن مامسن فرانس پریس خبری آژانس ته وویل ټیم یې تل له افغانستان سره په متحده عربي اماراتو کې مخامخ شوی چې افغان لوبغاړي پکې تمرینی لوبې کوي او زیات افغانان یې نندارې ته راځي. د مامسن په باور د استرالیا په دونیډن ښار کې شرایط بل ډول دي او سکاتلند پکې په زرګونو پلویان لري. دونیډن داسې ښار دی چې اصلي اوسیدونکي له سکاتلند ورغلي دي. د په وینا سبا شای سکاتلندی لوبغاړي داسې لوب وکړي لکه په خپل خاوره کې چې کوي. له بلې خوا د دونیډن ښار هوا د سکاتلند هوا ته ورته والی لري. د هوا پیژندنې له اټکل سره سم به سبا د دونیډن ښار هوا معتدله وي او پوست باد به پکې چلیږي.
د دغې لوبې له حاله به